سلام نو وختم بخیر د افغانستان په وخت شپې نه به جوشي تاسو آزادې لري ته غواکې اسمخ کې تر دې چې خبرونه مطلب تلل شو خبرونه تراپور لمخې په ترهم کې د طالبان او پاکستاني پوځونو ترمنځ تیر شپه بیا نښه شوې ده. طالبان د حکومت د کورنۍ چارو وزارت له دې مخکې تایید کړې وه چې د یکشنبې په ماسخوتن د پیل شویو نښتو پر مهال د دوی یو سرتېری وژل شوی دونو ټپیان دي. سیمه ییزو سرچینو نن ازادي راډیو ته وویل چې جګړه اوس بند ده خو وضعیت لا هم کړکېچن دی او د سیمه اوسیدونکو ویلي چې جګړه بیا پیل نه شي. د ازادي راډیو مشهد څنګه سرچینو له قوله راپور ورکړی چې په پرونیو جګړو کې درې پاکستاني سرتېري ټپیان شوي وو. بل خوا د راپور له مخې د تورخم دروازه تر اوسه هم د خلکو او موټرو پر مخ بند ده او د دواړو غاړو ته یې لسګونه لارۍ بندې دي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکي دوشنبې د افغانستان په اړه بحث وکړي. د ملګرو ملتونو د سیاسي او سوله ییزو چارو برخې پر خپل ایکس پاڼه په یوه بیان کې لیکلي چې دا غونډه د مارچ په 10مه د ډنمارک په نوښت چې د امنیت شورا نوبتي مشري کوي جوړېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یې یونوا مشره روزتون بایوا به هم پکې حضور ولري. د دې غونډې د اجنډا په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي خو بشري حقونه او په تېرو د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار بندیز همدار است. د خلکو اقتصادي ستونزې هغه مسایل دي چې په تېرو څه کم څلور کلونو کې د افغانستان په اړه د امنیت شورا د بحثونو اجنډاګانې جوړوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت وینزویلا مجاهد ویلي چې یونما د افغانستان په اړه د منفی تبلیغات کوي. بختر خبري ایجنسی چې طالبان اداره کوي د ښاغلي مجاهد له قول لیکلو چې نوموړی وایي یونما په خپلو راپورونو کې حقایق نه وړاندې کوي او کوچني موضوعات لویوي. ډنمارک د افغانستان د مرستې صندوق ته نږدې 1 میلیون ډالر بسپنه ورکړې. د افغانستان د مرستې صندوق چې په افغانستان کې د اساسي بشري اړتیا لپاره د ملګرو ملتونو پروژې تمویلوي نن په خپل ایکس پاڼه په بیان کې خبر ورکړ چې ډنمارک له دې صندوق سره د 6.9 میلیونه انډول 50 میلیونه ډنمارکي کرون مرسته کړې ده. په بیان کې له بېځایه شویو افغانانو په تېره له ښځو او نجونو سره د ډنمارک د مرستو ستاینه شوې. د سوری وسروال ځوکونو په ساحلي ښار لازقې کې وروسته له هغې پوځي عملیات پیل کړ چې د بشر الاسد د پرضدلي رژیم پلوي ملیشو د پوځ دوه سرتېري وژل. د سوری دولتي خبري اژانس سانا د سرچینو په اوله راپور ورکړ چې دا سرتېري د لازقې په داتور سیمه کې وژل شوي دي. لازقې د اسد د رژیم د ملاتړ بخونه مرکز بلل کېږي او لوی اقله ده چې د اسد کورنۍ سره تړلې ده. په پام کې ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په توګه له لوړې وروسته د لبریزه لپاره د امریکا د کانګرس د دوړو خونو ګډې غونډې ته وینا وکړې. ټرمپ پرون پر خپله ټولنیزه شبکه ترټ ولیکل چې د وایرا به ستروي. هغه په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي خو تمه ده چې دی به هڅه وکړي چې له اوکراین سره د مرستو د بندولو په ګډون د خپلې کورنۍ او بهرنۍ پالیسۍ اجنډا د دوام لپاره ملاتړ ترلاسه کړي. ښاغلی ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ د دوهمې دورې په تېرو شپږو اونیو کې د فشار او ناڅاپي کړو لاره په کورنۍ او بهرنۍ پالیسۍ کې د پاموړ بدلونونو اعلان کړل او په ترڅ کې تر ډیره کانګرس ته له پام پرته له اجرایي فرمانونو څخه کار اخیستی سو هغه ژمنه عملي کړي چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال له خلکو سره کړې وي. مننه دا چې د ازادي راډیو اوریدونکي یې پاتور هم کې تیر شپه یو بار بیا د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته.
دغه تقریبا نو سمبوجو ته د جنگ شروع شو نو تر سهار پورې چې میدان میدان ټکان و.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر زده کړو د بندیزونه لغوه کړي.
او له بده مرغه د نجونو ښوونځي لا هم تړلي دي او د ثانی عمر هم هیڅ درک نه لګیږي.
او افغانستان کې سیلابونو زمکه او کورونا ویجاړ کړي.
زموږ ټول کور زمکه سیلابونو وړي و دا هله و چې موږ بل زمکه څخه حاصلات ترلاسه کوو.
خبرونه کړه نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په تورخم کې تیر شپه یو ور بیا د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سخت نښته شوه. په تورخم کې د طالبانو د حکومت ایوا سرچینوای د نښته د شپې ل 10 بجو تر سهار روانه و او درې وسلې پکې کارول شوې. دغه سرچینې نن سه شنبه ازادي راډیو ته ویل چې هو جګړه نشته خو تورخم پوځي حالات غوړه کړی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په تورخم کې د پرلپسې دوهمې شپې لپاره هم جګړه شوه. په سیمه کې د طالبانو د حکومت یو سرچینه وایي تورخم کې افغانستان غاړې ته یوازې طالب پوځیان دي، ملکی خلک نشته او خارګوټه له ځایي خلکو تخلیه شوه. دې سرچینې چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
بیګه تقریبا نص بجو ته بیا جنگ شروع شو، نو تر سهار پورې میدان میدان ټکان نه وو. حالات نظامي دی بس ټول پر هم د نظامي حال په حال کې دی. نو مجاهدین دی وو طالبان دي، ښار تخلیه دی، یعنی نور ملکي کسان نشته.
دی وايي په دې تازه نه خطه کې د دوی لوري ته کومه مرګ ژوبله نه ده اوختې، خو ادعای وکړه چې پاکستانی لوري د ملکي وګړو کورونه او ولسی موټرې په نخه کړي چې لامل یې خلکو ته مالي زیانونه اوختي. پاکستانی چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوې ویډیوګانو کې هم لیدل کېږي چې د ملکي وګړو کورونه په مرمیو لګیدلې دي او زیان ورته رسېدلی. د تورخم خارګوټي نه د ډکی سیمې ته یو بې ځای شوی یو افغان چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل همدومره وکړل چې ځان او ماشومان ژوندي راوباسي. نوموړي وویل چې د جګړې له امله ډېرو کورونو ته هم زیان اوښتی دی. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری یو این ایچ سی آر ځینو سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې کډه شوي کورنۍ لا هم خپلو کورونو ته نه دي ستنې شوي. دغه سرچینو ویلي چې د افغانستان اړخ ته ډیری خلکو مومندري او بلې غاړې ته لنډې کوتل ته پناه وړې ده. په تورخم کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته د یک شنبې له شپې پیل شوې وه. پرون دوشنبه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي و چې د دوی لوري ته یو طالب وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي. د ډیورن بلې غاړې ته بیا یو پاکستاني چارواکي د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي و چې جګړه کې د دوی خواته د ملیشا ځواک درې سرتیري او یو عام کس ټپي شوی. دا نخته وروسته له هغې دي چې پاکستاني ځواکونو د فبروري په 28مه د طالبانو لخوا د یوې پوستې د جوړولو په غبرګون کې تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ په مخ وتړله. خو تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار ویلي دوی په خپله خاوره کې د تاسیساتو د جوړېدو حق لري.
پر همدې موضوع مې د چارو له شنونکي ښاغلي ډاکټر صدق حمیدوی څخه وپوښتل چې له ډېر پخوا دغه جنجالونه د ډیورن البته د تورخم په دغه لاره کې دي، خو ولې نه حلېږي؟ ته دې نظر مرخصتې.
ډیر د تعصب ځای ده چې زمونږ ګاونډی پاکستان د هیڅ نو اصول او قوانین نه مراتوي او مدام د سیاسي یعنی د نندري سیاست نه او د پروژوي اهدافو نه کار اخیسته. که څه هم یعنی نړیوال اصول د ترانزیت په برخه کې یعنی ټی آی آر کنونسیون او د دې سره ډبلیو ټی او دغه ټول یعنی رانه او معلوم دی او د افغانستان او د افغانانو وضعیت او خصوصا چې د 15 لسیزې د مظلومیت سره تیروي هیڅ نو تعرض پر هیڅ هیواد نه ده کړی، مدام د دفاع جنگ او د مظلومیت ژوند پر مخ وړی ده. خو پاکستان د ډیر بیرحمۍ سره یعنی تاسو ګورئ چې هلته بے دفاع خلک او ډیر مظلوم او غریب خلک او یا به څوک د بیماری پسې روان وي او یا هلته که په د کرخې په یغړه او دغړه خلک دي هغه هم ډیر بې وزله خلک دي، خو دوی د خپلو شومو سیاستونو نه د دغو خلکو نه اسلحه جوړ کړي، د خلکو نه ابزار جوړ کړي، د دې خلکو په تنګون کې دوی خپل سیاسي اهداف پلټي. یعنی باور وکړئ مونږ څه وخت مخکې تللی ولته تورخم، په تورخم کې چې کوم وضعیت یعنی تاسو وګورئ هلته یعنی ډېر د تراس او ډېر هغه ځای وي چې هغه خلک ګوري چې هغه خلک په کومه لا هغه ځای باندې تګ راتګ کوي. خو پاکستان بدبختانه د تعصب سره هیڅ نو رحمدلی نه لري. یعنی بیا په دې روژه مبارکه میاشت کې چې دوی دغه کوم اعمال ترسره کوي چې دا هیڅ انسانیت او هیڅ وجدان هم نه مني. او ټولو نه یو خندونکي خبره دغه کومه ایده چې دوی کوي وایي چې ٹی ٹی پی راځي پاکستان ته، خنو چې ته ما پوسټې جوړول ته نه پرې دی ته زه په لا یعنی کله چې په دې فرضي کار خساره کې یعنی تیرو ما اغه لپاره نه پرې دی او بیا دا ادام کوي یعنی ډیر دغه سیاست مخې ته وړي لګ مشمنه سیاستونه مخې ته وړي خو زه فکر کوم چې اوس د پاکستان نور دغه بازي او دغه ظلمونه نور پای ته رسیږي وخت رسیدل دی یعنی تاسو وګورئ په پاکستان کې په سیاسي لحاظ کې تاسو په ملکی خلکو وګورئ هغه ټول په یعنی دغه غاندي او دې ته یو اشغالي سیاست وایي
اوس په میزو سره لدی چې د هر وخت دغه سینه خطر رامنځته دی بیا دلته د پلاوی کټاکل سی دی هغه په پاکستان کابل تورنوي کابل بیا اسلام آباد تورنوي چې ګواکې دغه جګړې رامنځته کیږي د دوی لوري دغه بریدونه تر سره کیږي خو تر اوسه پورې نه په تیر جمهوریت نظام کې دا ستونزه حل نه په اوس کې فکر کوي ولی دغه ستونزه نه حلېږي داسې کوم بنسټیز کار دغه ستونزه د حل لپاره نه کیږي
یو خاص لامل دغه ده چې هر کړنه که یو طرفه ووسیږي هغه سر ته نه رسیږي یعنی زه تفاهم غواړم زه مذاکرات غواړم زه د مشکلاتو حل غواړم خو چې زما مقابل جانب نه غواړي څنګه به ورسیږي تاسو ګورئ چې یعنی پاکستان په ډیپلوماسۍ په ژبه باندې د ډیپلوماسۍ په کردار باندې عمل کرد باندې هیڅ باور نه لري او هیڅ احترام ورته نه لري څه موده وړاندې د دې یو خصوصي یعنی ډیپلومات یا مسؤل کس د ډیپلوماسۍ او د مذاکراتو تفاهم لپاره کابل ته راځي دا غي سره ورته شپنه بیا بریټ کیږي تجاوز کیږي نو دینه لورای معلومیږي چې د ډیپلوماسۍ په جواب باندې پاکستان باور نه لري بلکې نه غواړي دغه مشکل حل کړي په دې مشکل سره دوی نور سیاسي اهداف پلټي چې هغه موخه ده نه د مشکلاتو حل د مشکلاتو حل یې که موخه و نو مشکلات په تفاهم باندې حل کیږي نو اسلامي امارت نشي کولای نه په تیر کې جمهوریت کولای شول چې هغه ته ورسیږي زه اوس څه وکم زه ناسې م زه جنگ نه غواړم زه خپل پوسټ جوړول غواړم د خپل خاورې نه دفاع کول غواړم زه د هغه د ادعا
بیا امیدوي سبا یو شمیر په دې باور دي چې پاکستان غواړي د ډیورن کرخه متنازع کړي او په کابل کې واکمنو سره خبرې وکړي چې په دې ډول د ډیورن کرخه په برخه کې رسمي سند ترلاسه کړي چې دا رسمي زرحد دی ستاسو نظر بیا څه دی
ګوره د پاکستان دغه هڅه دا ناکامه ده یعنی دا د نظام یعنی خصوصا که اوس اسلامي امارت ده که په تیر کې جمهوریت و که نور ده د هغوی د صلاحیتونو نه ده یعنی ټول اول زه یو شی وایم دا د پاکستان سیاست یعنی تر اوسه پورې تقریبا اسلامي امارت خپله یعنی داسې په دغه مجادله کې د نړیوالو سره ده چې تا په رسمیت نه پیژنم تا په رسمیت پیژنم یعنی په دغسې حالات کې هم چې پاکستان دا هڅه کوي نو د دوی سیاستونه د دوی دغه شیانو نه پته لګیږي چې هغه څومره یعنی علمي دي او څومره منطقي دي او بیا دغه مسله دا خو د عوام مسله ده دا د ملتونو پورې مربوط ده دا د دولتونو پورې نه ده مربوط یعنی دولت فقط دغومره مسؤلیت لري چې یو داسې میکانیزه داسې یو چاپیریال داسې زمینه مساعده کې چې وکولی شي دغه ملتونه هغه تصمیمونه ونیسي او بیا تر اوسه پورې پاکستان داسې خاص سند نه ده وړاندې کړلی او نه یې وړاندې کوی شي د رسمي کرخې دغه د فرضي کرخې په موریده چې دا د پاکستان ته ورکړل شي یعنی دا خو یو اسنا یو غیر د تپل شوي یو اسنا جوړ شوي و د انګریز لخوا نه چې حتی د امیر صاحب عبدالرحمن خان امضا هم پې لاسلیک هم پې نشته یعنی بیا هم هغه دا د برټش هند سره یعنی هغې سره هغه شوی ده دا تفاهم شوی ده نه د پاکستان سره خو دغه مسله د دې اوس په وخت کې راپورته کول زه فکر کوم چې هیڅ نه و آمادګي دواړو خواو نشته ورته او پاکستان باید یعنی د دې په یواز چې دغه مشکلات ځان ته ډیر کې زه وایم چې دا به د دې لپاره هم په خیر ونه اوسیږي زه وایم چې دوی د هغو مسلو ته چې هغه پاکستان اوس د اقتصادي او سیاسي کومو انزواو سره مشت ګریوان د مخامخ ده باید په هغې باندې کار وکړي
ډېره زیاته
مننه
د چهارشنبه ډاکټر صف صادق حمیزوی چې موږ سره مرکه کړې وه
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته د پاکستان او افغانستان ترمنځ تور حملاره د سوارلس مورزي لپاره هم تړلې ده د دې لارې بندېدو هغه سلګونه ویلچر او کراچۍ چلونکي مې اغېزمن کړي چې له یوې غاړې بلې ته به یې ناروغان او د خلکو برونه انتقالول تور حملار د فبروري په یوویشتمه د طالبو پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر شخړې وروسته وتړل شوه نور جزیات په دې راپور کې
ګورم نه اوس مونږ تلی پاسپورټ مال تا سړی سره ګروي خو مونږ ته وړ وړی نه دی راکړي.
روژه ګل هغه چپ خبره یې تورخم کې ویلچیر چلوي او اوس د لارې د بندېدو له امله جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دی. نوموړي د سه شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د ورځې به یې 15 افغانۍ ګټلې او خپل کور به یې پرې چلولو، خو دا څو ورځې چې لاره بنده ده کار یې نه دی کړی.
هغې باندې بچو ته نفقه برابروله، یو مې مور ده او نور مې بچان دي، یو مې زوی ده او نور مې لورګانې دي. مونږ نه پوله لرو نه پټۍ لرو، همدغه تورخم ته پراته یي، همدغه تورخم کې کاروبار دی.
د روژه ګل په خبره په تورخم کې دواړه غاړو ته د ویلچیرو او کراچۍ چلوونکو شمېر سلګونو ته رسیږي. پاکستانی رسنی جیو نیوز ویلی د تورخم له لارې به هره ورځ تر 100 پورې کسانو تګ راتګ کولو. د تورخم یو بل اوسیدونکی چې په کراچۍ یا لاسي ګاډۍ کې به یې د خلکو بارونه له یوې غاړې بلې ته انتقالول هم د خپلې بېوسۍ کیسه کوي. د چوي نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
یو واته ورځ مخکې مې لور مړه وه، ما سره کپل روپۍ نه دي او بس بېوسه یو. سفادر ته وایم
دی وایي بېګۍ یې پیشنمای نه دی کړی او په نهاره یې روشه نیولې ده. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم لر د فبروري په 1 د طالب او پاکستاني ځواکونو لخوا د طالبانو له لوري د یوې پوستې د جوړولو پر سر د شخړې وروسته وتړل شوه چې د خلاصېدو په اړه یې تروسه خبرې ناکامې دي. د یادونې ده چې د دې لارې په بندېدو سره د ناروغانو په ګډون مسافر له جدي ستونزو سره مخ دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې او مسؤول خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویلي سوداګرو ته یې له امله په ورځني ډول تر $1,000,000 پورې تاوان اوړي.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین د طالبان حکومت غوښتي چې د نجونو پر زده کړو غیر عادلانه او غیر قانوني بندیز لغوه کړي. د دې کمپاین غړو په یوه اعلامیه کې چې پرونه وخت یې خبره کړې ویلي که دا بندیز د یو بل کال لپاره هم دوام وکړي نه جبرانیدونکي پایلې به ولري. د زده کړو راګرځول شوي یو شمېر نجونې هم غواړي چې ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړل شي. چې سید په راپور کې
وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې د څلورم تعلیمي کال رانګړي کېدو سره هم مهاله د نجونو د زده کړو ملي کمپاین د طالبانو له حکومت غواړي چې هر څه ژر د نجونو په زده کړو د غیر عادلانه او غیر قانوني بندیز پای ته ورسوي. دا کمپاین چې د زده کړو د حقونو فعالان غړیتوب لري او آنلاین فعالیت کوي په یوه اعلامیه کې چې پرون دوشنبه یې خبره کړې خبرداری ورکړې چې که دا وضعیت دغسې دوام لري نو د افغانستان لپاره به نه جبرانیدونکي پایلې ولري. د دې کمپاین مسؤول خوشحال روحي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دا د څلورم تعلیمي کال هم را روان دی او له بده مرغه د نجونو ښوونځي لا هم تړلي دي او د ثانی امر هم هیڅ درک نه لګیږي. متاسفانه له دې درک څخه د افغانستان ولس او زموږ ملي ګټو ته ډېر درانه زیانونه اوښتي دي او حتی د هیواد سیاسي ثبات یې له جدي ګواښونو سره مخامخ کړی دی.
د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین په اعلامیه کې راغلي چې په دې برخه کې بیلابیلې په ځانګړي ډول د امنیت نشتوالی، کلتوري محدودیتونه او د درسي نصاب اصلاح غیر منطقي پلمې دي چې په تیرو درې نیمو کلونو کې طالبانو ورته هیڅ حل لار پیدا نه کړه. دغه کمپاین ټینګار کوي چې د نجونو د زده کړو مسله د ملت لپاره سره کرخه ده او د دې حق له ورکړې غیر طالبان نه باید له خلکو د مشروعیت او ملاتړ تمه ولري. په اعلامیه کې له طالب چارواکو غوښتنه شوې چې دا ستونزه حل کړي کنه لږ تر لږه د اعتراض په ډول دی له خپلو دندو استعفا وکړي. دې کمپاین د غراز د افغانستان او اسلامي نړۍ له دینی عالمانو غوښتنه کړې چې د نجونو په زده کړو د بندیز د پای ته رسېدو په برخه کې هڅې وکړي او له خلکو یې غوښتنه کړې چې د نجونو له زده کړو او د افغانستان له ملي ګټو د دفاع لپاره دې په دې برخه کې سوله ییزه مبارزه وکړي. په همدې حال کې له زده کړو راګرځول شوي یو شمېر نجونې وایي غواړي چې د 1400 کال په حمل میاشت کې ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړل شي. له ډلې د خوست ولایت یوې اوسیدونکي هریوه ازادي راډیو ته وویل
زما یوازینۍ هیله دا ده چې په زده کړې وکړم او په راتلونکي کې یوه ښه دنده ترلاسه کړم او د درې کلونو کې ډېره ناهیلي شوې یم او همیشه د خپل راتلونکي په اړه فکر کوم چې بلاخره به زموږ راتلونکی څنګه کیږي.
د هرات ولایت اوسیدونکي او د ښوونځي زده کوونکي حسنه ازادي راډیو ته وویل
بدله حسرت
په ډېرې ناهیلۍ ګورو چې هلکان ښوونځیو او پوهنتونونو ته ځي خو موږ یې په کورونو کې بندیانې کړې یو. سکل مو هیله شته چې زموږ ښوونځي به خلاص شي او موږ ته به د زده کړو اجازه راکړل شي.
په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو وړاندې تر دې ګڼو طالب چارواکو ویلي چې د نجونو د زده کړو مخالف نه دي، خو دا چې کله ورته زمینه برابره شوه. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی. که څه هم د طالبانو دا بندیزونه په کور دننه او بهر له ګڼو غبرګونونو سره مخ شوي، خو د طالبانو حکومت په دې برخه کې تر اوسه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې. د ملګرو ملتونو ښوونیز فرهنګي او علمي سازمان یونسکو د 2024 کال په اګست میاشت کې خبرداری ورکړو چې طالبانو د 1.4 میلیون نجونو له زده کړو پراګرځولو په تعلیمي برخه کې د افغانستان د 2 لسیزو لاسته راوړنې له منځه وړي او د یو نسل راتلونکی له ګواښ سره مخ کړی. یونسکو ویلي چې که دا بندیزونه تر 2030 کال پورې دوام پیدا کړي، له 4 میلیونه ډېر نجونې به اغېزمنې کړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور وی ساعت.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل اوکراین سیال ولادیمیر زیلنسکی سره په خپل دفتر کې له شخړې وروسته له اوکراین سره د امریکا ټولې پوځي مرستې وځنډولې. د امریکایي چارواکو له قوله په راپورونو کې راغلي چې په ځنډول شوي مرستو کې حتی هغه پوځي تجهیزات هم شامل دي چې په ترانزیت کې دي او اوکراین ته تر اوسه نه دي سپارل شوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د سپینې ماڼۍ یو چارواکي تیره شپه وویل چې متحد ایالات له اوکراین سره ټولې پوځي مرستې ځنډوي او له څېړنې وروسته به دا خبره یقیني کړي چې آیا دا مرستې د اوکراین د جګړې له حل سره مرسته کوي که نه. د چارواکي چې نه غواړي نومې افشا شي زیاته کړه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دریز روښانه دی او غواړي د اوکراین د سولې په اړه تمرکز وکړي. ټرمپ ټینګار کړی چې د امریکا شریکان باید دې هدف ته ژمن واوسي، خو په عین حال کې فاکس نیوز د ټرمپ د ادارې د یو چارواکي له قوله په خبر کې ویلي دي چې له اوکراین سره د امریکا پوځي مرستې بندې شوې نه دي بلکې ځنډېدلې دي. د فاکس نیوز او بلومبرګ د راپور له مخې مرستې به تر هغه مهاله ځنډېدلې وي چې ښاغلی ټرمپ دې نتیجې ته ورسیږي چې اوکراینی مشران د سولې لپاره ښه نیت لري. په عین حال کې د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډي وانس له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي دي چې کله زیلنسکی ووایي چې د سولې په خبرو کې ګډون ته چمتو دی، نو متحد ایالات به له اوکراین سره حتما خبرې وکړي. د پوځي مرستو ځنډېدل به د تېرې جمعې په ورځ د فبروري په 28مه په سپینه ماڼۍ کې د زیلنسکی او ټرمپ د ادارې په اړیکو کې رامنځته شوی واټن لا پراخ کړي. د پریکړې داسې مهال چې روسیې له څو میاشتو راهیسې د جګړې په ډګر کې ډېر پرمختګ کړی، د روسیې د یرغل پر وړاندې له کیف څخه د امریکا د ملاتړ په برخه کې شکونه رامنځته کړي دي. له بلې خوا د اوکراین پوځ په دې جګړه کې چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د اروپا تر ټولو لویه جګړه ده، ډېر تلفات ورکړي او د سرتیرو له کمښت او نورو ستونزو سره لاس ګریوان دی. له اوکراین سره د پوځي مرستو ځنډولو همداراز کیف او د اوکراین لویدیز متحدان اندېښمن کړي دي. دوی ویره لري چې که اوکراین په جبري ډول سولې ته اړ شي، نو ښایي د سولې موافقه د مسکو په خوښه وشي. مسکو د دې خبر هرکلی کړی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وویل که دا خبره دقیقه وي، نو دا پریکړه به په رښتیا کیف سولې ته اړ کړي. بلومبرګ راپور ورکړی چې اوکراین ته د امریکا ټولې پوځي مرستې چې په لاره کې وي، حتی هغه تجهیزات چې په الوتکو او کښتیو کې بار وو او د استولو لپاره د پولنډ په ترانزیت کې ساتل کېدل، هم ځنډول شوي دي. د پوځي چارو خپلواک کارپو یوری فیدروف د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څانګې ته وویل که اوکراین د امریکا له پوځي او مالی مرستو بې برخې شي، نو ناوړه اغیز به ولري. نوموړی یادونه کوي چې د امریکا په مرستو کې یوازې وسلې او مهمات نه، بلکې استخباراتي اطلاعات هم شامل دي. فیدروف وایي ډیری کارپوهان باور لري چې اوکراینی ځواکونه ښایي د شپږو میاشتو لپاره اوسنی وضعیت وساتلی شي او پوځي عملیات پراخ کړي، خو دی زیاتوي چې نه پوهیږي دا اټکل به سم وي که ناسم.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په افغانستان کې سیلابونه هر کال په بېلابېلو سیمو کې کرنیزې ځمکې او کورونه ورانوي او خلک له خوړو سرپناه بې برخې کوي. WFP د سیمه ییزو دفتر مشر په یاد کې په یوه ویډیو کې چې پرون د دې ادارې په ایکس پاڼه خپره شوې ویلي، ډیری خلک کورونه، کروندې، خوراکي توکي او خپلې هیلې بایللې دي. یو شمېر کورنۍ چې په وروستیو سیلابونو کې زیانمن شوي هم وایي له سختو ستونزو سره مخ دي او له مرستندویو ادارو غواړي چې دوی ته سرپناه او نور ضروري توکي برابر کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هر کال سیلابونه نه یوازې د کرنیزې ځمکې او کورونه ویجاړوي، بلکې خلک له خوړو او سرپناه هم بې برخې کوي. په هرات ولایت کې د WFP د سیمه ییز دفتر مشر قادر عاصی د دوشنبه په ورځ په ویډیو کې چې د دغه ادارې پر ایکسپانې په خوندي ټویټر خبره شوې ویلي، دا سیلابونه د ویجاړیو د یوې بې پایا لړۍ پیل ده. د ده په خبره خلکو خپل کورونه، کروندې، خوراکي توکي او هیلې بایللې دي، خو یو شمېر کورنۍ چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمنې شوي له مرستندویو ادارو غواړي چې دوی ته سرپناه او نور اړین توکي برابر کړي. مطیع الله چې د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ اوسیدونکی دی، سیلابونو یې کور او کرنیزه ځمکه وړې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل،
زموږ ټول کور ځمکه سیلابونو وړې وه، دا هیله وه چې موږ به له ځمکې څخه حاصلات ترلاسه کوو. موږ سږ کال ډېر اغېزمن شوي یو، نه پوهیږو چې څه وکړو او هر څه باید له سره پیل کړو. له مرستندوی ادارو څخه زموږ همدا هیله ده چې موږ سره همکاري وکړي.
بل سیلاب ځپلی قاسم چې د فراه ولایت د فراه رود ولسوالۍ اوسیدونکی دی، بیا وایي،
سیلاب زموږ هر څه یوړل. موږ د اوسېدو ځای نه لرو، څو کورنۍ په جومات کې ویده کیږو، خپل ټولې کډې مو هلته راوړي. له حکومت غواړو چې موږ ته مرسته راورسوي.
د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري ژانس د فراه د سیمه ییزو چارواکو له قول راپور ورکړی چې په دې ولایت کې سیلابونه دوه اویا کسان مړه او ژوبل کړي دي. خو د طالبانو طبي پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې له دې وړاندې ویلي وو چې په فراه، کندهار او هلمند درې ولایتونو کې وروستیو بارانونو او سیلابونو شپږ کسان مړه کړي او څلوېښت نور ژوبل کړي دي. افغانستان د نړۍ له هغو ګوتو په شمار هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له امله ډېر زیانمن شوی دی.
د میدان وردګ ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د روژې په مبارکه میاشت کې د لمړنیو توکو بیې لوړې شوې دي او دوی د پیرلو توان نه لري. دغه ولایت اوسیدونکي وایي له یوې خوا اقتصادي ستونزې لري او له بلې خوا د توکو قیمتونه څو برابره لوړ شوې دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې نرخونه کنټرول کړي او هم خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې هر کال د روژې مبارکه میاشت په راتګ سره په ښارونو کې د لمړنیو توکو بیې لوړېږي. نو جزات په دې راپور کې
د میدان وردګو ولایت مرکز میدان ښار مازیګرنی دی چې خلک یې د روژماتي لپاره د توکو په پیرلو بوخت دي، خو نور بیا د توکو په پلورلو بوخت دي تر څو د ماښام لپاره او یا هم د روژماتي لپاره یو ګوله ډوډۍ پیدا کړي. په دغه ولایت کې خلکو لاله وړاندې د ګرانۍ څخه شکایت کوي، خو د روژې پر اتاک سره ځایي اوسیدونکي وایي چې د خوراکي توکو نرخونه نور هم جګ شوي دي. دلته ځینې هغه خلک چې د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کول ورته ستونزمن کار دي، د روژې په مبارکه میاشت کې د بیو له لوړوالي سر ټکوي. د میدان وردګو ولایت د مرکز او یو شمېر ولسوالۍ اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل،
په دې حالت کې چې روزه راځي په نورو ملکو کې ارزانی کېږي، زمونږ تاسو په ملک کې قیمتي کېږي. له مسؤلینو نه هم دا غوښتنه ده چې وګرځي په بازارو باندې، په دوکانو باندې.
دوکاندارانو نه هم دا خواهش ده چې خلک خپله د دوی د ملت وضع ویني، وضعیت خراب ده، کاروبار نشته، باید خپل نرخونه سي دي ډېر په مناسب بیا باندې مال خرڅ کړي. دغه اوس بل حال رومای سي ده، دغه ځای کې سي ده، 4-5 روپۍ خلک درغله، خو سیو په 1000 روپۍ تکړه ده خلکو مخه راوړی. باید چې کوم مال حکومت کومه تخصیص دی، د روزي په خاطر باندې باید خلک سره گزاره وکړي.
په افغانستان کې خلک د روژې د مبارکې میاشتې په خاطر ځینې ځانګړي تیاری نسی. د روژې په میاشت کې د شهر په هر څنډه کې خرماوي، رنگارنګ مرباګانی، ترشانی او داسې نور خوراکي توکي لیدل کیږي. لادی ټول سره سره د میدان شار اوسیدونکو د شاروالۍ د مسولینو غوښتنه کوي چې د توکو قیمتونه دې کنټرول کړي. بل خو د میدان وردګو ولایت شاروالۍ تازه د نرخونو د کنټرول لپاره یو کمیټه ټاکلې ده. هغه هڅه کوي چې د نرخونو کنټرول وکړي. د یادې کمیټې مسول انجینر محمد خان زواک وویل،
دا چې په میدان وردګ ولایت کې تقریبا د یو کال راهیسې د نرخونو د کنټرول او احتکار کمیسیون موجود ده او هغه برحاله فعالیت کوي. وخت په وخت نوې نرخنامه بازارونو ته توزیع کوي او د هغو کنټرول کوي. الحمدلله د روژې مبارکه میاشت کې به موږ نرخونه په بشپړ ډول کنټرول کو او د احتکار مخنیوی به وکړو په بازارونو کې.
دا په داسې حال کې د چوس مهال ګڼو موسسو چې مخکې په افغانستان کې د بېوزله کورنیو سره مرسته کول خپلې مرستې ځنډولې دي، چې دغې چارې هم دغلته د خلکو پر ژوند په زیات اندازه.
د تاند څنګه خبرونه درته هم لرو، خو ترغې د مخه خبرونه